برنامه این هفته رنگ‌های زندگی رادیو سودی در همین جا به پایان می‌رسد. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې له امله دوی ته د یوې مېرمنې او یو ماشوم جسدونه ورول شوي او تر اوسه 55 تنه نور ټپیان شوي دي. خو تازه د هرات د عامې روغتیا مسؤول اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په زلزله کې تر دې دمه د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 400 تنو ته پورته شوی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې په وینا دا زلزله نن د ورځې د 11 بجو خواته وشو چې شدت یې 6.2 ریکتر ته رسیده. راپور کې راغلي چې له لومړۍ زورورې زلزلې وروسته د 15.5 ریکتر په کچه نور ټکانونه هم احساس شول. پروسه کال په پکتیکا او خوست کې هم د جون په میاشت کې د زلزلې له امله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی و. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې 1.9 میلیون باندې 200,000 هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونوتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ شي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پای لوبه کې باران وشو. نن په پای لوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هندوستان سره لوبه کوله چې په 3.2 اوورو کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړ و نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو. اخو د کرکټ په نړیوال جام کې هم افغانستان په خپل لومړی لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې ماته ومنله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان ټوله لوبډله په 1.5 منډو باندې اوټ شوه. بنگلاديش داسې حال کې دغه ټارګټ برته پوره کړ چې یوازې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي او 2 نوي اضافي بالونه هم په لاس کې لرل. ل اسرائیل هم دا چې اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزا په نخښه کړ چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وایي چې تر 15,000 ډیر توغندي نن سهار د اسرائیل لور ته وشتلې دي. اسوسییټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تلابیب وایي چې اسرائیل په جګړې کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام کې به وړاندې دغه مطالب خبرو کړو. د هرات په حوزوي روختون کې د غنو هغو کسانو مړی او د ټپیانو انتقال شوې دي چې نن په زلزله کې مرګ ژوبله اوره وخت ده. د هرات د روختیا مسؤلینو رسنوی ته ویلی چې لکتر لګه څوار لس کسان په دې پیښه کې مړ شوي او تر 1550 ډیر نور ټپیان شوي دي. زلزله نن په یولس بجو باندې شوې ده. له پاکستانه هم تاسو ته رپورټونه لرو دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو اخوا پاکستان پریکړه کړې چې ناقانون افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي.
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانانو دو ویستلو ذکر کرده ده در رهایشی پلاتونو نه دا بیر لوی نورین ده.
پاسپانیا که د افغانستان سفارت ویلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قنصلي برخې سره تعامل کړی دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمات ګړندي کړي. د طالبانو حکومت هم دغه پریکړه تایید کړي.
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
د اسرائیل او حماس د بریدونو او جګړې د دوام په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن له غرمې مخکې د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا په هرات کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د دغې زلزلې له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې چې د هرات عام روغتیا مسؤول رسنیو سره شریک کړي دي لږ تر لږه یو څوارلس کسان په نننۍ زلزله کې مړه شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې 1550 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا چې اوس وضع هلته څنګه ده ورزو په سیمه کې له خپل همکار به نور جزئیات وورو. مهرباني وکړئ.
سلامونه اونی که لی تاسو تا دا ازادی رادیو گرانو آوریدین که تا گران بکوما لکه سنگ تاسو تا تاسو وویل نن دا غرمی لمخی شاخوا یو رس بجی یو زلزله تا دولید ولیدیز تو ولایتونه که لکه ایرات بادغیس فرا نیمرو هلمند په دې ولایتونو کې شوې دي. خو دغه زلزله په هرات ولایت کې او بادغیس ولایت کې ډېر تاثیر ګذاره وه او څو ځلې په خفیفه او شدیده توګه شوې دي. هغه د کوم سرچینې سره او کوم معلومات سره موږ سره ټول کړي وو تر اوسه د کله ځینې سرچینې البته چې موږ ته ویلي دي تایید کړي دي او خلک موږ سره خبرو کړي دي تر اوسه څوارلس کسه مړي د ایرات ولایت ایرات روغتون ته انتقال شوي دي او شاخوا د 50 اضافه تره ټپیان هم انتقال شوي دي. خو همدا اوس په ایرات ولایت کې ټول خلک د خپل د کورونا څخه ایتل شوي دي او دوکانونه هم ځینې تړل شوي دي. دقیق ارقام تر اوسه نشته چې څومره کورونا او څومره زیان خلکو ته رسېدلې دي او چارواکي هم دغه معلومات په بشپړ توګه د رسنیو سره شریک کړي نه دي.
مننه. آیا د بادغیس یا د نورو ولایتونو نام څه راپورونه تاسو اوس ترلاسه کړي؟ تازه چې هلته هم څه تلفات شته د خلکو که څنګه تاسو ویل چې په بادغیس کې هم دغه ټکانونه زورور حس شوي دي؟
بله، داسې ټکانونه او زلزلې په بادغیس کې هم شوي دي. څو ځلې البته شوي دي چې په بادغیس کې هم زلزلې شوي دي. خلکو ته مالي او زیانونه رسېدلې دي خو د دقیق ارقام نشته. ځینې سرچینې او خلکو په ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې داسې زلزلې چې په هرات کې شوي دي په بادغیس ولایت کې هم شوي دي. ځینې ټپیان لري، کورونه ویجاړ شوي دي او خلک خپل دوکانونه تړلي دي، خپل د کورونو څخه تل شوي دي. نو تر اوسه دقیق ارقام نشته. سرچینې هم په دې اړه دقیق معلومات نه ورکوي ځکه دوی وایي چې موږ د ولو معلومات تاکلی وو چې معلومات بشپړ شي د رسنۍ سره شریکوم. همدارنګه په فرا ولایت کې ډېر خصیصه او په نیمروز ولایتو کې هم خصیصه داسې پیښه شوې دي او دومره زیان چاته نه دی رسېدلی. صرف یو څو ښوونځي وو البته د شیشې مات شوي دي او لږ ټپیان شته چې دقیق ارقام نشته. موږ هر کوشش وکړو چې د طلبانو سره سرچینې سره د طلبانو سره خبرې وکړو خو دوی
مننه کوم فکر کوم د تاسو لاینم سجاړ شو غږ مو خو پار صورت مکتمو کافی معلومات راکړه کور مودان بیا هم تاسو سره په تماس کې شو په نورو پروګرامونو کې البته نن په هرات کې د دقیق راپورونو په اساس باندې د غرمې نمخ کې په شاوخوا 11 بجو باندې لمړی زلزلہ وشول چې شدت 6.2 درجه خدل شوې او تر هغه وروسته هم نور ټکانونه هیڅ شي ودی چې بیا نسبت د اولی زلزلې ته ټکانونه لکس کمزوري و خو په هر صورت په هرات کې د تازه شمیرو لمخې چې 14 مړي د دغې زلزلې نه روغتون ته انتقال شوي جسدونه یې اوامدارنګه مخکې چارواکو تایید کړي و چې لږ تر لږه 15 کسان په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. ویره شته چې د ورځې تر پایه او یا تر سبا او بله ورځ د تلفاتو شمیر لا هم زیات شي ځکه چې د راپورونو په اساس خلک په ویره کې وو او زلزلې زورور ټکانونه په هرات او شاوخوا سیمو کې حس شوي دي. دا البته لومړی وار نه دی چې په افغانستان کې زورور زلزلې خلکو ته مرګ ژوبلې اړوي او عمدتاً خلک چې په کلیو او کلیوالو سیمو کې اوسیږي او کورونه خټین دي تر خاورو ډبرو لاندې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم په تیره بیا په 2022 کال کې تیر کال په جون میاشت کې یوې زورورې زلزلې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا او خوست ولایتونو ځینې سیمې سختې ولړزولې. په هغې زلزله کې لږ تر لږه د راپورونو له مخې تر نږدې 1200 کسان وژل شوي دي او تر 3000 پورې نور کسان ټپیان شوي دي. لسګونو زره کسان هم خپل کورونه له لاسه ورکړل او کورونه په هغه زلزله کې وران شول او تر اوسه پورې هم د هغې سیمو خلکو ته کافي خدمات نه ورسول کیږي او خلک شکایت کوي چې لا هم د اوبو همدارنګه د پناه ځایونو په څیر یا د صحي خدماتو څخه محرومه پاتې دي. د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط باندې به په نورو پروګرامونو کې هم تاسو سره مفصل جزئیات شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنیدو کې له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. IOM یا د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې همدارنګه UNHCR د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې نن سهار په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښ سره مخ شي. په همدې حال کې په بار کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازیو په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ویلي چې لسګونه زره افغانان به چې په غیواد کې اوسي او په ناقانونه توګه باندې هلته میشت شوي دي له خپلې خاورې وباسي. په دې اړه پام وکړئ له پاکستانه زموږ د همکار رپورت.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل پریکړې وروسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ UNHCR او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM له پاکستانه غوښتي څو د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د UNHCR په ویبپاڼه خبره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپل خوخه به له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د UNHCR او IOM غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لامل کېدای شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولۍ هم په یو غډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ غوښتي چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عامه اړیکو مسؤل اتصارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیره کډوال ډیرو تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوي دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص
شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بېلابېلو استوګنیزو ښارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زد بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم، ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشي پلاټونو نه دا ډېر لوی ناورین دی. خلک په ستونزو کې دي، دلته د خلکو مسایل روان دي، خلکو کاروبارونه روان دي، خلکو کیسونه روان دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت له لوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت له لوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان له خپل کورونو باسي. موږ مجبور یو چې دا پریکړه عملي کړو، ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې دې امر د نه منلو په صورت کې به د کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او په دې ښار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند یې ورته شکایت کړی. د پاکستان حکومت د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایا له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. سفارت په یو بیان کې چې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دغه تعامل د افغانانو لپاره د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د قونسلګری د خدمتونو اسانتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت.
د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ. دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي. دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه.
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبان حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شوه.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي، د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه افغانستان نه تاییدوي. نو بنان اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار ور نه وي، نو بنان دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو د ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری پارکسی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې ای رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلې پارکسی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته وایست. اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نخښه کړه چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وایي تر 15,000 ډیر توغندي نن سهار د اسرائیل لور ته وشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. جزئیات له احمد شیبار اورو.
د اسرائیل صدر اعظم نن په یو تلویزیون وینا کې وویل چې هیواد په جګړه کې دی. بنیامین نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې حماس وسلوالو پر اسرائیل د توغندیو پراخ بریدونه وکړل. نتنیاهو وویل چې موږ په جګړه کې یو، دا عملیات نه دي، د جګړې یو پړاو هم نه دی. حماس نن سهار وختي په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د دې په ځواب کې اسرائیل په غزه کې پر هغو سیمو چې توغندي ترې وشتل شوي دي بمباری شروع کړې. د حماس وسلوالو له اسرائیل سره پر جنوبي پوله و ځایه پر اسرائیلي پوځانو ډزې هم کړې دي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته وشتلې دي. اسرائیلي سرچینې خبر ورکوي چې د اسرائیل په جنوب کې 14 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې په دوی کې یوه بوډۍ هم شامله ده چې توغندی مخامخ پر کور لګېدلی دی. د اسرائیل دفاع وزیر یولاف ګالانت په خپل تلویزیوني وینا کې وویل چې حماس بده تیروتنه کړې ده او اسرائیلي دولت به په دې جګړه کې بریالی کیشي. په میلیونونو اسرائیلیانو د خطر د زنګونو له شنګېدو وروسته د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په لویو ښارونو کې خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. بریتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او یو شمېر نورو هیوادو په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې اسرائیل دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي او په ورته وخت کې د دواړو لوریو ترمنځ پر اوربند ټینګار کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې حالات پسې خراب نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د زغم غوښتنه کړې ده او ویلي دي که حوصله نه وي دا کړکیچ به بدې پایلې ولري. په لبنان کې بیا حزب الله وسلوالې ډلې د حماس ننګه کړې ده او ویلي دي چې په اسرائیل باندې له برید کوونکو سره الهي نصرت شته. اسرائیل له 2001 کال راهیسې چې حماس ډلې غزه نیولې ده دا سیمه سخته څاري. دغې کلابندۍ د غزې پر اقتصاد بد اغېز کړی دی خو اسرائیل وایي چې دا ضروري ده چې پرې نشتي چې وسلوالې ډلې له بهره وسلې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند په نوابات سیمه کې د بارخیلو کلی چې د څخلو پاکو بوتخه به برخې دي. د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څخاک د پاکو بوتخه به برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان لسین څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبو هم ککړی او غیر صحی دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
نه کلنی سلما ګلابی رنګه پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم ته راغلي. لس کیلوی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوی ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سین پوره کړي چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نوابات د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوسته هلته ورمورز د رنگین ماخام په نوم آزاده مشاعره جوړه شوې او چې د ګڼو نور سیمو شاعرانو ورغلي وو. د مشاعرې تابع کوونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربیره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او سار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم که څوک راځي یو ځلې کا او که زه دوه ځلې کا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخرې وړای نشم. وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یم، هغه او سار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدې. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي چې ما زړګای ګروي شنو تخریقي هغه ځای ګروي، د نسښت په هر شا کې شوي هر چپ چې تاسو کو پرای ګروي.
خصوصی شاعران و فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خوندور او اغیزمنی بولی چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې ښې او نیمګړې خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل
دا نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه. په اصطلاح باندې یو ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې په دې مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په اصطلاح باندې یو په حجاب کې به کېدله، یعنې چا په آزاد ډول باندې چکچک هم پکې